Рамат Микобульти, Кадрмана Кулалиста Конкурс, Зебриш Нахамхар, Тасута Шараглас, Мемда, Нахам Турки Жовра Пьемас, Мон Люмри Лоста. Иламандаем си тази тол, Кадрмана Кулалиста Конки Баратаро, Вучоро Сехат Манто, Сирия, Уда Сехат Чем Бибум Патанми. Дрона Кулалиста Конку, Патир Турки, Ким Жов Тасу, Да Урофадали Учи Пахакла Малмат Волвастала, Уда Хага Пахакла Му, Бешмар Малмат Ластала. Нунен Вас Дачи Змаров Тасу, Да Нахам Турки Жовра Пьемас, Мон Люмри Лоста, Ким Жов Тасу, Да Африкадали Учи Пахакла Малмат Ластала. Хиле да си тази тулка дърман за кунки, да лосте пай при разрамалтия укри, а уев се здакри. Хожо кулали за кунко, патеш тулги хим, рау тасу да урофата да учи на мукията па целур хау па хакла малмат ла старавра лау хамчинан да урофата да учи башири жоврапия, сеси жоврапия, иктисади арзеш, хамдаранга, гаде тарсан нежад, тукум, ау масхаб ау дин па хакла му малмат полвеста. Но на нарвес му рау тасу да на хам тулги жоврапия мазмон полумри лоски, да Африка да ли учи мукият от целур хау по хакла малмат полу. Хожо гуляли из деконку Африка ли учи, да Уруфа да ли учи, по джунуб Авдасия да ли учи, по джунуб Луидиски, да Хин Самандар, Атлас Самандар, яни да Атлантик Самандар, а Медитерани Самандар, да Самандар ги учи, да Шамали Арзал Бърлутуну, да Шпурджиш Даручо, а Усивили Арзал Бърлутуну, да Целурджиш Даручо, термейс мукият ли, кумчи Уруста да Асия, Урупа цаха, ли учило джумло са хашмерил кижи. Да че му рау тазо пати турги ки вълбе стара, че Асия йовло ли учило джумло са хашмерил кижи, а Урупа пахпала ю кучни, и ета по вазма я хам ю кучни, ли уча да хум мангар, ур Африка ли я уча че да па, да Урупа вартала банди, ли учило джумло са хашмерил кижи. Кумчи да Америка да ли учи, او د اسیا د لوی وچې څخه ورسته درې مله یو وچې چې دا هغه په خپل د افریقا له وچې ده خو جو ګلالیز د کون کو د چې کچیر مرو تاسو د اټکل مخې څخه د نړۍ ټولې پر احوالې په نظر کې ونی سو نو داس ویلې سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15 میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیون کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو د افریقا له یوې وچې د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالی سره د آسیا او افریقا یو وچې څخه ورسته درې مله یو وچې ګڼل کیږي کوم چې درې مله کټګوري کې مشتون لري د دې تر څنګ درنو قدر مو نه زكون کو په افریقا لوی وچې کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رینې څخه ورسته د افریقا د وګړو شمیر یو 1.2 میلیارد تن ته ورسېدی چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلې سو چې افریقا لوی وچې یو لوی وچې له جمله څخه شمیر کې کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي خو جو ګلریز د کونکو د افریقا له وچې د شمال له خوا څخه د مدیترانۍ په سمندرګي کې د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده یعنی چارچاپېره دا چې د خپل اوبو دی خو د دوغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل هیله ده چې یو څه باندې پوه شوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو خوشوز د کونکو د چې افریقا لوی وچې د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکي ده نو په همدې دلیل سره په دې لوی وچې کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي ځکه دغه لوی وچې چې د ساب غاړې پکې موجود دي زیات شمیر غرونه زیات شمیر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي په دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو دغله یو وچه چې د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویې وچه کې نه ترسترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زکونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده، خو په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي. د دوی اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي دغه کوم غرونه چې درنو ځکهونکو دا لړۍ د تونس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو ځکهونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو ځکهونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې درنو ځکهونکو په خپل د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو لجملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي، یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کومه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته د درنو زده کوونکو سمندرې ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري، په همدې خاطر سره په دې کې مهمي کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري. خو زیاته برخه چې د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمونه ولیده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویې وچې یو له مهمو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویې وچې د استوا کرښه، دغه افریقا لویې وچې څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی، یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچې کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شته درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړۍ چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنی کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي، همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. Det är intressant att man har lärt sig kunna att applicera det och att det är en sin viola mohimo syndrom som låser kashmir kirich att applicera viola mushuru syndrom som låser kashmir kirich misser ye den här det där lorgono hiva du nu på likan att det är allt det avstår lorgoni arzast det orkar det. Det är intressant att man har lärt sig kunna att den här sin det var det pira hasa hade det där hattis av olvidis loris ha د دشتو په واسطه سره محدود شوی دا او د نفوسو د ګن شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوی دی چې د نیل سیند د 6,500 کیلومتر اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستی ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او شاحز الحيزي زمكي لدي. درنو قدر من الزكون كو دانيلسين دا امباتي برخي چي دا باري برخي كي دانيلسين خبال منصاب چي دي دا مديتراني سمندر دا اسكندائي با برخي كي دا لوي دلتا دلتا بي جوري كري دي چي دا دوغو دلتا و با واسطة سر دانيل دا وادي رسو بي خابرا دا دي حفزي با كارانا او دا خلقو دا بشري تمندون پا بنسرت اشو دولو كي مرس دا يكره دا ترسو دا حغوي بنسرت نور هم پر اختیاور كي. پا مصر كي تقريباً درنو زدكون كو د باران کچل شي د یا هم د اورش کچل شي د پقما اندازه سره د یعنی باران نه پکښ اوریږي په زیات اندازه سره کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښ اوریږي خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډیر زیات اړتیا لري تر څو د خپل ورځنیزي اړتیا پر کې خپل خوراکي توکي چمتو کړي نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسمان باندې یو له شپږ بلګلو جملو څخه شمېرل کیږي چې د اسمان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړ دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کیږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړ دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پر ارزښت لري او هم چې نن د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي لغرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کیږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا د خپل اوبه کمیږي نو ځکه ته ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کیږي. نو قدر مونږ ځکهون کو تر دې دم پر مراد تاسو د افریقا د لیوسې د سیندونو په حق ډول وسته وسم په لوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ ځکهون کې په همدغه پښتنو ته ځواب کوي. لومړی پښتنه د افریقا لیوسې اروان لند معلومات ورکړي دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نه درنه او قدر مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازرېږم د الله په امان شه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک خلای احترامات می قبول کی قدر من اوګل لیست کون کو زبرشنا غم پارت ز ټول تشرق واس مای ماده لسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیست کون کو برات رو او چورو صحت مند او سجری د صحت چم بم پتن می قدر من اوګل لیست کون کو زمر تاسو د نن ورځی لمړی لوست موضوع کانی چی نن ورځ به مر تاسو بلست کول ولو عبارت دی له لمړی طبي او سیاسي نقشه اقتصادي او محصولاتي نقشه دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر منو ګل لیست کونکو د لوست په پیل بشي بو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر منو زده کونکو نقشه په چیرې موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې که چیرې ستاسو د ټولو قدر منو زده کونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کوره نه سویلې ځمکه چې د په خپل ځان کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نه سو ویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو اوږدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودي سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کېږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه پنکشکی موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې په بوکي ډول سره دوه اړخیزه بودي سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی سي د ځمکې په بېلابېلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهېږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کېږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي. وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نښه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور کرشی دی څلرم په خپل د نقشې مقیاس دی چې باید موږ تاسو ته معلومه اوسېږي. یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده یعنی شمال جنوب لویدیز ختیز دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم په خپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د نقشې یو څو برخې مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرښې د دوغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولو. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې ولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. قدر منو زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړې چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه نه چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسېږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکات ښکلې او روښانه رسم کوو، ښکلې او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیا دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور، سور یې هم عرض البلد چې دي، یعنې چې دغه اوږدوالي ته موږ او تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایي او سور ته پخپله عرض ویل کېږي، چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسېږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ او تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشې کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي، هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی سو، چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی سو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی سو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته څه کې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ او تاسو ته معلومات راکوي، چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او همچنین موږ ویلی سو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي، کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي، یعنی صورت کې باید نقشې فاصله واوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله واوسېږي، وروسته دا مساوي کېږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو، 50,000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ او تاسو مساوي سي 1.50, نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی سو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ او تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پر موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې نقشه څه ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي، نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې، هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي او اوسېږي، د هغه نقشه موږ او تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه څنګه کولی شو چې د نقشې له لارې څخه موږ او تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ او تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو، چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سر ښودل کېږي، یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ او تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. ځمکې ژورې، لوړوالی، د کرښو په واسطه سره موږ او تاسو پرزاد او پرزاد کوو یا هم انځورو او هغه موږ او تاسو ته پنشه کوو. هر کانتور کشه د مغې ټاکلې صحیح لوړوالی موږ او تاسو ته ښکاره کوي، یعنی د کانتور هر کشه چې هغه موږ او تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټول موږ او تاسو ته پنشه کوي. د غرونو لوړې سکې موږ او تاسو ته پنشه کوي، په څرګند ډول سره هغه اعداد موږ او تاسو پکې پنشه کولای سو، ولاړې اوبه، خلیجونه، سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کرښې چې بيدی موږ او تاسو ته همیشه کله چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشې کې ابي کرښې تاسو ویني، چې دغه د ابي کانتور کرښې چې بيدی موږ او تاسو ته د دوغو کرښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ او تاسو ته ټوله چشره کوي د دغه ابي کرښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې، د وادیګانې، اغاشه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې، د دې دشتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کیږي چې د سمندرونو او سمندرګیو او خلیجونو شوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کیږي چې دغه د پرکشې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لورې څخه بیلابیل برخې وپیژنو، لکه د خاورې نقشه، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي، چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکې کې پیژندلی شو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو، چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو پیژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکې پیژندل شو. خو په سیاسي نقشه کې به همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشه دي چې د هیوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنې د پلونو پولې، کوم سرحدونه چې د دوو هیوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ، د یو ځای موږ تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې د موږ تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو. چې دغه نقشې موږ تاسو ته ډېر اهمیت ور دي، او دغه نقشو کې موږ تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ تاسو ته راپیژني. لکه موږ تاسو د دوه نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو په د دوغو نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو اداري ویش وپیژنو، ښاروالي او ښارونه وپیژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کیږي، او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لولو. تر دې دمه پورې موږ تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلای شو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې، تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه، او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات، او داسې نور موږ تاسو ته په ګوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه، او داسې نور هم موږ تاسو ته راپیژني. همچنان د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده. محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ تاسو څه پیژندلی شو. په دغو نقشو کې بیا موږ تاسو د تګ او راتک ټولې لارې موږ تاسو ته په نښه کیږي. پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټول موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پیژندلی شو. چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نښه کی. د دې ترڅنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کیږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړي نښې، مقیاس، جغرافیې، ټاکلي قیمتونه او لوري، او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کیږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ. دویمه پوښتنه، طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري؟ درېیم، په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولې په نښه کیږي؟ څلورم، نقشه کوم مهم ټکي لري؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په ماشه وخت ولرئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
من خپل ډیر ټول دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورته وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه